द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ब्रांडर दिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे नंद شورو اورز د کال 2015 دسمبر د میاشتې 2 منټه دا د وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته او واشنگټن کې د نه اورز د شپې لسنی می بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغانستان صدر ویلی راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي او ناټو ویلی کال 2014 کې به 2009 سی وی اسکر د امنیت ټینګولو په خاطر افغانستان کې پرځه کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د روس د صدر هغه دا ویرت کړی چې ګنې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته کوي بلخو ناټو د ترکیه په سرحدونو کلک امنیتي ګامونه پورته کړی دي او نن ګرد نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو راپوای زیاتره آسیایي هیوادونه چې پکې پاکستان هم شامل دي ځوانانو کې د دې بيماری سیوا شوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکي هفته بعد پاکستان سفر کوي د پاکستان خارجه وزارت د دې خبرې پخلی کړ چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې پرانسته بعد افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي کوم چې بعد د دسمبر میاشتې په 9 نیټه کېږي د پاکستان وزیر اعظم لخلي خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخته بعد چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلاو کې څنګه پاکستان او افغانستان نه علاوه امریکا او چین د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوتلل غواړي په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هاغلی اشرف غنی سره لیدو کاته هم کړی وو ناټو ویلی کال 2014 کې به د اضافي یو کال لپاره تر 12,000 پورې پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې دغه ملک د ترهګرو لپاره د محفوظ ځای د جوړولو څخه بچ کړي د ناټو ستر مشر جنرال جینز سٹالسٹنبرگ ویلی دی چې د دوی ائتلاف ژمنه غوډلې چې ضرورت په وخت د مرستو لپاره په افغانستان کې 2,000 پوځیان د اضافي یو کال لپاره پرېږدي د ویلی دی چې دغه عسكر په افغانستان کې موجود په اوستم رسته ورکړي هغه سٹالسٹنبرگ د اعلان د ائتلاف د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته وکړه د ترکیه صدر د روسیې صدر ته چیلنج ورکړی دی چې ثابت کړي ترکیه داعش وسلوال ډلې ته د تیلو په خرڅولو کې لاس امداد ورکوي د دغې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پسته هغې څې واشکله چې تیره هفته د روس جنګي الوتکو د ترکیې هوایي پوز جنگی الوتکه د ترکیه هوایی پوز را غورځوله د ترکیه صدر بیخی د روس د صدر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړ چې ګینه د داعش وسلوالو سره د تیلو په خرڅولو کې مرسته کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان ویلی دی چې روس خپل وعده خپل دعوی ثابت کړی نو د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي د روس د جنگی جهاز د ترکیه لخوا د غورځولو وروسته د ناټو ملکونه کوشش کوي چې د ترکیه په سرحدونو د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي په برسلس کې د ناټو خارجه وزیرانو په غونډه کې ویل شوی دی چې په دغه ګامونو اخستلو کې په بحیرې روم کې اضافي جنگی بیړۍ د پرځای کولو خبره هم شامل ده دوی وایي چې د ترکیه السنز لیک هوایی ډګر ته به اضافي جنگی جهازونه لیږي او د میزایل دفاعي نظام به هم نور مضبوطوي دوی ویلي دي چې د شام او عراق سره په سرحدي پوله د ترکیې حالات انتهایی نازک دي او د کوم ممکنه مداخلت لپاره به دوی نور هم مرستې د خپل غړي ترکیه مل سره سی واقعي د روس جنگي جهاز را غورځولو باندې د امریکا صدر ویلي دي چې د ترکیه او روس ترمنځ د تاوتریخوالي ختم کړي شي او په شام کې روانه جګړه پر ضد دي ټول یو موټی شي د ویل چې زمونږ شریک دشمن دی وخت کې زمونږ د ټولو یو شریک دشمن دی او هغه داعش وسلوالو ډله ده او د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې غواړي د ټولو پام دغه اړخته وي هغه لی باراک اوباما د ترکیه صدر رجب طیب اردغان سره د لیدو کتو وروسته د خبرې کړې دي د امریکا صدر باراک اوباما ویل دي چې د چاپیریال د بدلون ستونزه د اقتصاد او امنیت شانلوه مسله ده او ضرور به د دې حل کولو ته اوس اړتیا ده د ویل که د موسم د ګرمېدو دا سلسله همدغسې روانه وه نو د نو سمندرونه به راوخیږي موسمي بدلونونه به نور هم تیز شي او په مختلفو طریقو سره به دغسې دا یو لوی خطر رامنځته کړي نن ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا ویل شوي دي چې د آرام سمندرګي په غاړه پرتو آسیایي ملکونو ته خبرداری دی چې دغه ملکونو کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده دغه اداره وایي چې په ځوانانو کې په دغه ملکونو کې 40% د ایډز په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی کوم چې د خطرې خبره ده د راپور د دوو کالو راهیسې د سروې په سر وړاندې کړی شوی دی. دوی وایي چې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلیپین او پاپوا نیوګینی هم په دغه ملکونو کې شامل دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اردوونکو د ډیو راډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غل واشنگټن ډی سی نه غوږی. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکو هفته به د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي او په جاری شوي بیان کې ویلی دی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي، کومه چې به د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان وزیر اعظم لخلی خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلاو کې څنګه پاکستان او افغانستان علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوزي. په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هاغلی اشرف غنی سره لیدو کاته کړی وو او په دغه لنډ ناسته کې هم دواړو مشرانو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د مرحلې بیا شروع کولو کې چې د روان کال جولای په میاشته کې ودرېدلې وي په دغه باندې خبرې اترې وکړي. په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په مرسته شروع شوې چې لومړی غونډه یې په مری کې وشوه او د دویمې غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې سره دغه خبرې اترې وځنډېدې او د افغانستان په مختلفو برخو کې په دغه ورځو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې او په کندوز کې بیا یو په منځني ښار باندې چې دغه کې مرکزی ښار دی په هغه باندې د افغانستان طالبانو قبضه هم وکړه او بیا د افغانستان د چارواکو لخوا مخامخ داسې بیانونه میډیا ته راغله چې ګینه دغه طالبانو په شا د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې لاس دی. دغه سي د ملک پایتخت په کابل کې او خوشانور سیمو کې هم د تشدد پیښې وشوي او د افغانستان حکومت لخوا دغه نیوکو لړۍ دوام ولر چې ګینه دغه سي پیښو په شا د پاکستان او د هغې د پوز لاس دی. بیا د پاکستان پوز او حکومت دغه دعوی رد کړي او وایي چې دی په افغانستان کې د صلح عمل ته دوام ورکول غواړي او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغې لپاره به پاکستان خپل رول لوبولو ته چمتو وي. په دغه ورځو کې د افغانستان د صدر لخوا هم دا بیان مخې ته راغی چې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو اترو کې هغوی پاکستان دریمګړی ملک نه جوړول غواړي، بلکې په دغه خبرو کې دوی پاکستان شاملول هم نه غواړي. خو د هغې وروستو بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال لایل شریف او د هغې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د واشنگټن ډی سي سفر وکړي او په دغه سفرو کې بیا د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه مخې ته راغله چې ګینې د امریکا حکومت هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې کول غواړي، بلکې بیا په امریکایي میډیا کې هم خبرونه خپاره شول چې امریکا هم د افغانستان د صلح او د امنیت لپاره د طالبانو او د حکومت ترمنځ دغه خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم ګڼي. دغه تفصیل وو د پاکستان او د افغانستان د چارواکو ترمنځ په ممکنه خبرو اترو باندې. اوس راځو د ترکیې او د روسیې ترمنځ کوم شخړه راپورته شوې ده. په دغه باندې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا چې کمی نیوکی شوې دي چې ګنې ترکیه په شام کې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکړي، نو دغه دعوی بې ځای دي او د ویلي دي چې د روس لخوا دغه دعوی ثابت کړی شوی، نو رجب طیب اردوغان وایي چې دی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د ترکی صدر خپل روسی سیال دا تورونه رد کړي چې ګنې د داعش د تیلو خرڅولو کاروبار کې انکرا هم شریکه ده. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د ترکی لخوا روسی جهاز راغورځولو پس د دواړو هیوادونو تعلقات د غټ تاوتریخوالي ښکار دي. انکرا د روسی صدر پوتین دا تور په سخت جبرت کړي چې ګنې ترکی د روس بمبار جهاز په دې راغورځولې چې شام کې داعش سره خپل د تیلو کاروبار بچ کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای د خپل منصب د مستعفی شي کو صدر پوتین خپل دغه تور ثابت ک. خو بیا چنګیز خان چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې سیاسيات خای وای روس دا تورونه ډیر په نازک موړ کې لګولي.
There is continuously newspaper articles everywhere about the deals of Turkey with these terrorist groups. Now, Russians officially
دی وی په ډیر اخبارونو کې د ترکی او د ترهګر ډلو ترمنځ د ناوړه کاروبار خبرونه چاپ شوي. روس اوس په دغه خبر باقاعده او نیغ په نیغه خبرې کوي، نو په داسې حال انقره باندې فشار زیات شوی. سیړنکاران ګڼي د روس دا تور چې ترکی د داعش ترهګرو د میلیونه غیر قانوني تیلو کاروبار نه ډیره پیسه ګټلې. د صدر اردوان په نیز ډیره غټه خبره په دې هم ده چې دې کې داغه د زوی بلال نوم راځي. صدر اردوان دا تورونه په سختۍ سره ردوي او صدر پوتین تر اوسه ثبوت نه دی پیش کړی، خو بیا د روس استخباراتي ایجنسی په ترکی کې په غټه کچه موجودګي لري. د دواړو هیوادونو یو بل سره دا تاوتریخوالی په داسې حال را هم رامنځته شوی چې دواړو د ترکی او شام په پوله خپل فوجونه را جمع کړي. روس اعلان کړی چې اوس به د دوی SU-34 بمبار جازونه شام کې کاروایانه کوي. دغه جازونه بمباری هم کولی شي او هوا کې نور الوتکو سره جنگ هم کولی شي. ولې بل لاستا د ترکی هوایی فوج شام سره په خپل سرحد غزموله نور زور ورکړي. نن د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو یو وار بیا د مذاکرات وړاندیز کړي، خو دا خبره هم تکرار کړي چې د خپل خاورې هر ممکنه دفاع وکوي. ریوایي مونږ له خبرو ته کېناستل وي، خو په دې تمه د څوک نه اوسي چې دوی به د ترکی د هوایي حدودو ځمکني پولو او سمندرونو خلاف ورزي وکړي او ترکی به پېزان غلي کړي. د دې ځایونو دفاع کول زموږ فرض دی. صدر پوتین وایي تر څو چې ترکی د روس جهاز را غورځولو باندې معافي نه وي غوښتې، تر هغې ورسره خبرې کول نشته. د روس او ترکی ترمنځ د تاوتریخوالي په ماحول کې صدر اوباما په دواړو هیوادونو غږ کړی چې یو بل سره د روغ سازه وکړي او خپل پام د ګډ دښمن داعش ته راوګرځوي.
په افریقا کې هم د داعش وسلوالو هلته کې موجود د وړاندې نه د الشباب وسلوالې ډلې سره رابطې مضبوطول شروع کړي دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي په شام او عراق کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې روس هم اوس د امریکا تګلارې ته غاړه کېښودي او د دوی سره په دغه جګړه کې یو کېږي. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو چاپیریال په حقله دی اونې پیرس کې د غونډې په ترڅ کې د شام په مسله هم یو شمیر مشرانو لیدنې کړي. د پیرس سفر په اخره کې صدر باراک اوباما یو خبري کانفرنس کې ویلي دی اونې د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره خبر ورستو دا ګمان شوی چې د داعش نومي تندر وډلې پر ضد جنگ کې روس د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف تګلارې ته نږدې شوی.
Russia's going to recognize the threat.
دی وای یقیني دي چې دوی د ګټې په طرف دي او روس به خامخا دا حقیقت تسلیموي چې داعش د غوي ملک او د غوي خلکو ته خطر دي. او تر ټولو مهمه خبره، روس باید د هغه ډلو سره ملګری شي چې د داعش پر ضد جنگيږي. صدر اوباما ویلي غني چې روس هم په دې پوهه دي چې د شام مسلې کوم فوزي حل نشته. د ویلي روس هغه تګلارې ته نږدې شوی کوم باندې ویانا کې د خارجه وزیر جان کیری روس چارواکو او شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو کې اتفاق شوی دی، خو وايي وخت به لګي چې روس په مکمله توګه خپله تګلاره بدله کړي.
That's not happening now. It was never happening. It's not going to be happening in the next several weeks. What can happen?
دی وای ګمان نکوي چې موږ په دې واهمه کې پاتې شو غنی روس په سمدستي توګه باندې د داعش په اهدافو بمباري شروع کړي. دا شوی نه ده، دا سکل هم نه دی شوی او دا سبر روانو سو اونو پورې هم نکېږي. سچ کې دی شي هغه سیاسي عمل دی چې خارجه وزیر جان کیری په دې ډېره خواري کوي او ورسره د روس خارجه وزیر لاروف همکاري شامل ده. کچری ویانا کې دغه خبرې ترې منځ راشي نو بیا ممکن ده چې موجوده راځینامې لاندې کوم باندې ټول فریقین اتفاق شوي به موږ وګورو چې شام کې دننه او بهر ځنې سیمو کې ډزبندي عملي شي. صدر اوباما ویلي د صدر بشار اسد واک نه کوزیدو په حق له صدر پوتین او د اختلافات لري، خو دی وایي اسد واک کې پاتې کېدل به ممکن نه وي چې صدر اوباما ګڼي صدر اسد د شام ټولې جنگي ډلې یو ځای کول نه شي. بلخوا داسې راپورونه دي چې داعش نومي تندر وډلې خپل اغیز افریقا پورې رسولې. دغلته د نایجیریا او سومالیا تندر وډلو سره رابطې جوړوي. دغه خبرې د امریکا د افریقا کمان مشر وایس آف امریکا ته کړي. د افریقا کمان فوزي عملیاتو مرستیال مشر وایس ایډمیرل مایکل فرانکن وای دغه وسلواله ډله د لیبیا سرت خار کې هم قریبا 2000 وسلوال لري کوم چې فروری میاشت کې یوازې 200 وو. د تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ سره کار کوونکی دفاعي څیړنکار مایکل او هین لان وای د داعش پر ضد یو مکمله تګلاره کې نه یوازې شام او عراق کې کاروایی په کار ده، بلکې لیبیا او یمن پکې هم شاملول په کار دي. او هین لان وایس آف امریکا ته ویلي د لیبیا نه یورپ ته رسد انتهایی آسان دی. دی وایي ښکاري چې صرف د داعش مضبوط مرکز جوړ شوی او داسې هم نه ښکاري ګنی څه وخت کې به دوی دغه ښار کنټرول بایلي. سومالیا کې د داعش تندره وډلې الشباب سره رابطې نیولي. د الشباب قریبا 60 پورې وسلوالو اکتوبر میاشت کې د خپلې وفادارۍ د القاعده نه داعش ته اړولي. تازه پرمختګ افریقایي سیمه کې هغه مهال مخې ته راغلو کله چې 100 میاشتې وړاندې غربي افریقایي تندره وډلې بوکو حرام د داعش سره د وفادارۍ اعلان وکړو. وایس ایډمیرل فرانکن وایس آف امریکا ته ویلي دغه اتحاد هر څه که ډېر کامیاب نه دی، خو دا یقیني ده چې داعش د بوکو حرام سره ځینې جنګي مهارتونه شریک کړي. یو مثال یې د بوکو حرام تندره وډلې لخوا ځانمرګي بریدونو کې زیاتوالی راوستل دي چې ورسره دغه ډله نوره هم خطرناکه شوي. داعش هغه ملکونو کې خپلې جرړې مضبوطوي چېرته بډو رشوتونو مضبوطې جالي وي او دغه مسله زر حل کېدو نه ده. وایس ایډمیرل فرانکن وایي امریکا حکومت ګرد افریقا براعظم کې ملکونو سره فوجي همکاري سیوا کړي، خو لا دا خبره یقیني شوې نه ده چې دغه ملکونو کې به د فوزي عملیاتو وروستو سرنګ ښه انتظامی مشینري فعال شي. ښاغلی فرانکن وایي د خارجه وزارت لخوا دغه ملکونو کې د ترقۍ لپاره نور کار په کار دی چې د امریکا فوز کوم چې د ترهګرۍ پر ضد د دغه ملکونو تربیه کول غواړي او ورسره غواړي د افریقا مزل په سمه لاړ شي.
فرانس سر خار پیرس کې د ملګرو ملتونو لخوا په چاپیریال بدلون باندې رابلل شوې نړیواله غونډه دوام لري او نن د دغه غونډې دریمه ورځ ده. په دغه مهال د امریکا صدر باراک اوباما د خبریالانو سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د چاپیریال په بدلون قابو راوستلو لپاره کلک ګامونه پورته کول پکار دي. ګنې دغه بدلون چې څومره په تیزۍ روان دی دا به راتلونکو نسل ډیر د لوی خطرو سره مخ کی. په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د فرانس سرخار پیرس نه بهر د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موقع صدر باراک اوباما خبریالانو ته وویل موسمي بدلون یو ډیره غټه او د پوره نسل مسله ده. نوموړي وویل په یو سیاسي نظام کې د دې ځای کول تر ټولو ګران کار دی، ځکه چې د دې اثرات ډیر په قلار راځي او د دې تلل ډیر ګران دي.
If we let the world keep warming as fast as it is and sea levels rising as fast as they are and weather patterns keep shifting in more
د خپل خلکو زیاتیدونکو موقوته نه وقف کو د خپل خلکو زیاتیدونکو موقوته نه وقف کو بلکې دا بعد بدلیدونکې نړۍ د بیلابیلو نتیجو مطابق ځان برابرولو باندې لګو. خو صدر اوباما خوشبینو چې د موسمي بدلون مسله حل کېدی شي او دا چې نړیوال مشران پیرس کې د 2 هفتو کانفرنس اخر پورې په موسمي بدلون یو تلون ته رسیدې شي چې پکې د نړۍ خرابونکو گیسونو په اخراج لازمی حد کې خوده شي. د دې وړاندې وایټ هاوس اعلان کړی چې د امریکې 3 اویا کمپنو د موسمي بدلون په سر ګام پورته کولو لپاره ژمنې کړي. په دغه آبادو کې په نړیوال کمپنو غږ شوی دی چې د ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کې 50% کمی راولي، د اوبو استعمال 80% کم کی او 100% بیا استعمالیدونکي توانایي واخلي. همدنه په ورځ د فرانس صدر فرانسوا اولاند اعلان وکړو فرانس با راتونکو 4 کلونو کې افریقایي ملکونو ته د بیا استعمالیدونکي توانایي د ترقۍ لپاره 2.1 اربا ډالر ورکوي. په کانفرنس کې برخه اخستونکو یو شمیر ملکونو مشرانو د ځنګلونو حفاظت او د دې بیا پرځ کولو لپاره د ګام پورته کولو تایید وکړو. د امریکې مایکروسافټس کمپنۍ بانی بل ګیټس د یو پلان اعلان وکړو چې د 19 حکومتونو او د 10 ملکونو نه 28 ارب پتی خلکو په مرسته به د اربونو ډالره یو فنډ پرځ کوي چې د بیا استعمالیدونکي توانایي په تحقیق کار وکړي. د ګل پورس د غونډې د پرانست په موقع د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي د مشرانو په لاس کې دا طاقت وی چې د اوسنی او راتلونکو نسلونو د خیر ښېګړې لپاره نړۍ محفوظه کړي. روان کال 1.3 اتیا ملکونو د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د اوږدې مودې پلانونه وړاندې کړي دي، خو د غونډې په موقع د سختو خبرو امکان پروت دی. امریکې وعده کړې چې د کال 2025 پورې به 28% پورې ماحول خرابونکي گیسونه کموي، او چین د ماحول خرابونکو گیسونو محدودولو لپاره د کال 2030 هدف اخوده دی. امریکا، چین او هندوستان د ټولې نړۍ کاربن ډای اکساید نیم په نیمه گیس خارجوي. ساینس پوهان وایي کاربن ډای اکساید په هوا کې ګرمي راهساروي، کومه چې د زیاتیدونکې نړیوالې تودوخې تر ټولو غټه وجه ګڼلې کیږي.
نن په ګرد نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ نړیواله ورځ منځلې کیږي چې خبرتیا زیاتره خلکو ته په دغه حق لبندې وشي. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د آرام سمندرګي په غاړه پرتو آسیایي ملکونو ته خبرداری دی چې دغه ملکونو کې د ځوانانو په ځوانانو کې دغه بیماری نور هم مخ په زیاتېدو ده. په دې باندې راځي چې نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زموږ همکاري انیلا خالد نوورو.
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دوو کالو څېړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حده پورې خورېدونکي دي. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمه ییز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسه د تنکو ځوانانو په مړینه کې 100% اضافه شوې ده. دا وایي
ایشیا بهر کایل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پروت دی. دا ځکه چې د 48 کلن عمر تنکیان جسمانی معاینه نه کوي، او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي.
رپورٹ وائی د شلو کالونه د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سره مخ دی، خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیره زیاته ده. په رپورٹ کې هنوئی، بینکاک، ممبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,00,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آئی وی وایرس موجود دی. وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي. په دې رپورټ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حق له صحیح اعداد و شمار راغون کړي، او د ایچ آئی وی د مخنیوي لپاره اثرناک تګلاره جوړه کړي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آئی وی د معاینې لپاره په ازادۍ سره وینا کېدی شي.
په امریکا کې د انرژي یعنی د بجلی او د ګیسو چې کوم بیلونه راځي د هغې د کمولو لپاره د وړو کورونو فیشن سیوا شوی دی، او په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکاره پوزن جمعې وړاندې کړي.
لوی کور خوند خو کوي، ولې ضروری نه ده چې په لوی کور کې اوسیدونکي ټول خلک دې د خپل لوی کور نه خوشحال هم وي. چې داسې په لوی کورونو کې د اوسیدونکو نه تپوس وکړي نو ډیر به پکې د لوی کور د سنبالولو د خرچو او کارونو نه توبګار وویني. نو له همدغو وجو له سببه اوس د ډیرو ورکوټو او منونو کورونو رواج په سیوا کې دو دی. د امریکې شین لینټر ته دا موقع په لاس ورغله چې د کور اخیستو نو وړاندې خ معلومات ترلاسه کیول. وای چې ما وستل چې په دې لړکه یو تر اخیری حد پورې ورسم چې د عاملار نه بدل کار ویو. خدا سوچ هم را تراتلو چې کما داسې وکړل او دا یو انتهایی شکل وې ده دی، نو چې گزاره به هم ورسره وشي زما او کنه. خیر، شین او خزه د هاورد یونیورسيټي سپانسر کړي ګټ اوی پروجیکټ والا باندې یو ورکوټه منونه کور ځان ته برابر کړو. داس یو وډوکې کور چې پرشتیا ورکی بنده ته پته ولګي چې ورکوټه کور ستوي. دا د 1500 سکوير میټر والا کور وو، او چې آسٹن هغه کس دی چې پرشتیا نو واشنگتن کې د خپل شوق والا منونی وډوکې کور کې اوسېږي. او وای چې داس کور کې اوسېدل د پاره زه غنم چې تیار اوسې بیا د زیات کار کولو او زیات د بجلی قوت په کارولو د پاره. گو چې تاسو به داسې خیال نوي، خو نو د دې په بدل کې به چې څه فائدہ ترلاسه کوي نو هغه به هم سره کمې پائے نوي. په یو عام امریکا امریکائی کور کے کالو سر کے لس زر کلوار ٹاور بجلی لگو لکھے گی ہو پدے منونی کور کے چدا سولر پینل استعمال کی گی نو بس ددے پا مقابلہ کے یو ذرا شان بجلی سر ہم کارونا برابر شے.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خالد صاحب ورته وړاندې کوي.
تھامس پیکیټي د اقتصادي معاملو یو نامتو فرانسیسي لیکوال دی. څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادي او معاشي حالاتو په باب له په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیټي د 900 صفو یو تفصیلي تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیټي په دغه تصنیف بحث مباحثه لا روانه وی چې په دې دوران کې د غیر مساوي آمدن د سرخط لاندې نوی مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث توت کړی دی. نن د برطانیې مشهوري ورځپاڼې دی انډیپندنت د تھامس پیکیټي دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیټي د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دلی کی د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلی اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې وي. مضمون زیاته چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو سو ملکونو خېټي اچولې دي او هم دې سیس د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډیر خوړین کړی دي. حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادای کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په شپېته او یا فیصدي دولت پراته دي. هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف لس فیصدي برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسم ملکونه په نامه نه دی یاد کړي، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادوي. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي، خو د دغې ټولې سیمې د کل دولت 8% د دغو ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغو ملکونو کې دومره کم آبادی او دومره زیات دولت راغونډېدل په کره ارز د ټولو نه د زیات غیر مساوي صورتحال څرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمې آبادۍ او د بې کچه زیات دولت له سببه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلک د غلامۍ ژوند تېروي. دې ابترو اقتصادي حالاتو کې د جهادیانو راپورته کېدل یو قدرتي خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادي حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوب لی سبب ګرځېدلې دي چې واګي د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د لومبي جنگ حواله ورکوي. د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوزونو د تیلو ټولي وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخر تر هغرای ته اوغتل. مضمون نگار تھامس پیکیټي ورځپاڼه انډیپندنت کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوي تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپل وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په ظلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټي د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوي تقسیم ممکن ده.
زمون اوردونکو د ډیوا رادیو دا سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په تکنیکي اړخ زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینر جان. دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت په ماښام شپږ د افغانستان په وخت په نیمه بجې یو وار بیا د ډیوا رادیو همکاران تاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځي. تر هغه وخته د مشال رادیو خبرونه ته غوسئ او په غوسئ خاورو ته پاړو خا د وبادوسئ. د الله په امان.